السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندی لار د درنو واورو لامل بند شوې ده باختر اژانس نن د سالنګ لوی لارې د بندیدو خبر ورکړې خو د اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل دایکندی لار او د دې ولایت د مرکز نیلیا ولسوالۍ لارې لکل رئیسی بندي دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د واپېژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واوري او بارانونه وشي افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی نو ورښتونو ته بزګران خوشاله دي په چمن کې د پرلط مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړې چې له افغانستان سره د تګ راتک په وخت د ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي په چمن کې له یو سلو دیارلس ورځو راهیسې پرلط روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي د دې پرلط ویاند صادق خان اڅکزي ویلي که لاره خلاصه نه شي په خپله سیمه کې چا ته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په اتمه په انتخاباتو کې برخه واخلي د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیل افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړ چې له دې سره پر بولدک د عادي خلکو د اوښتو راوښتو مخه ونیول شوه او د خلکو اعتراض پیل کړ له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ یا څلورزنی لوبه دوام لري د افغانستان لوبډلې په خپل لومړی پاڼۍ کې پرون 198 منډې وکړې سریلانکا دمګړې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 315 منډې کړې دي سریلانکا په 180 منډو باندې مخکې ده اوس په میدان کې انجلو ماتیس په 180 نسوځیدلو منډو او صدیرا هم تازه راغلی دی تامه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سر لننه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ سي انتونی بلینکن به تر پنجشنبې په سیمه کې او په دې موده کې به سعودي عربستان مصر قطر اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي د ښاغلي بلینکن د دې سفر اعلان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنګټن کې وکړ پولیس وای په پاریس کې نن د ګاری د لیون ریل تمځي کې یو کس په چاقو درې تنه ټپیان کړی دی د پولیسو په وینا یو مشکوک کس د دې برید په تور نیولی دی پولیسو دا هم ویلي چې دوه تنه برسېرن ټپیان شوي او درېیم سخت ټپي شوی خو ژوند یې په خطر کې نه دی د برید کوونکي انګیزه تر اوسه نه ده معلومه شمالي کوریا وایي په بخښنې سره شمالی کوریا وایي داسې کروز توغندي ازمویلي چې د پاموړ لوی سرګلولي لري همدارز د الوتکو ضد نوي توغندي هم ازمویلي دې تجربو د شمالي کوریا سیال ګاونډی جنوبي کوریا اندېښمن کړی د دې نویو تجربو خبر نن د شمالي کوریا دولتي رسنۍ یوه ورځ وروسته تر دې خپور کړ چې د جنوبي کوریا پوځ وویل شمالي کوریا د خپل غربي ساحل د اوبو په لور څو کروز توغندي ویشتلي او د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران په لوه وسلوالو یا د ایران سپای پاسداران ځواکونه ترې کار اخیست دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې حملې په ځواب کې وشو چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونه شوی و او درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي وو د متحده ایالاتونو ځواکونو په اوو ځایونو کې تر 15 ډېر اهداف په نښه کړل چې په دغو ځایونو کې د قماندې او کنټرول مرکزونه استخباراتي مراکز د توغندیو او راکټونو مرکزونه د ډرون الوتکو مهم ماتو زیرمی همدار از نور هغه تاسیسات شاملو چې د سپای پاسداران او ایران پلاو وسلوالو مربوط وو ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې څرګنده کړ چې په راتلونکي کې به نورې ورته حملې هم وشي خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ هلته دا خبرونه هم لوستی شئ په دغه پروګرام کې د سهار مطلب دا دی چې د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له وروستي راپور ستاینه کړې چې ویلي دي د بدحجابۍ په نوم باید طالبان د ښځو انجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي د نالوستو ښځو د ستونزو په ارتباط هم تاسو ته یو ځانګړی رپورټ لرو
یم لکه د یو ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نه پوهېږم کېدای شاته تورې لیونه پېژنم چې دا څه معنا
په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان سوداګری د ګډې خونې یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لپاره به بارونکو موټرو چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل چې دا خبره د دې خونې یو همغږي کوونکي ضیاءالحق سرحدي کړې ده. خو د افغانستان د برخې مسول خانجان الکوزای بیا وایي
په پاکستان طرف هم تورخم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصلې ته نه دی رسیدلی.
په عراق او سوریه کې د امریکا د تیرې شپې د بمباریو له راپور مو هم خبره وو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د خزو د حقونو یو شمیر بنسټونه د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو د نیولو په خبرګون کې د ملګرو ملتونو د ورستی راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نور فشار غوښتونکي دي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو ډلې په خپل ورستی راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی، د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د خزو او نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي د تېرې جنوري میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بې حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او وړه چلند ورسره شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه خزو د ادعاو او ملګرو ملتو د کارپوهانو د ورستی راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او خزو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې دا نجونې او ښځې د څو ساعتو لپاره له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشې شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د شورا د رهبرۍ غړي او د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
فلحال زنان افغانستان به ګرو طالبان هستند.
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري یرغمل شوې دي او په تیرو دوو کلونو کې پر ښځو هر ډول ظلمونه شوي دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د ښځو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشي کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرستې بندې کړي.
د ښځو د مشارکت شبکه هم وایي اوس مهال ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یوې غړې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لبس
دوی په ډېرې راحتۍ د خلکو خزي او لونې د سړکونو له سرونو په بیلابیلو پلمو نیسي او اختطاف کوي. د ښځو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوي او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شده.
د ښځو د حقونو یو شمېر نورو بنسټونو هم د ښځو وضعیت او د طالبانو له لوري د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو دوام د اندېښنې وړ وبله او ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوي ښځې خوشي کړي. په راپور کې راغلی چې د تېرې جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلی چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډېر اوسیدونکي شیعه هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمېر شیعه دیني عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودي هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانی کړي او آن بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان نالوستې میرمنې وایي پر زده کړو سنبالې ښځې کولی شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي، او د طالبانو په حکومت غږ کوي چې نور د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه کوي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د افغان نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې. د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو نږدې 900 ورځې کېږي، او د پوهنتونونو له تړل کېدو هم 400 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې دي. جزئیات د آبدي سپوږمۍ په رپورټ کې اورو چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
همرسته زه اوس نشم کولی، ځکه زه اوس داسې یم لکه د یو ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم، نه پوهېږم کېدای شاته توري لې ونه پېژنم چې دا څه معنا.
د کابل ښار اوسیدونکې و دېرش کلنه حذیفه چې وایي لوستې نه ده، نو ځکه له اولادونو سره مرسته نشي کولای. نوموړې وایي نالوستې میرمن لکه سترګې چې تړلې وي، نه خپله لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي.
یعنی نشم کولای چې اوس اولادو ته لارښوونه چې باید یوه میرمنه یې یوه ښځه چې باید خپل اولادو ته لارښوونه وکړي او ښه بعد ورته وښایي په درس کې ورسره مرسته وکړه. همرسته زه اوس نشم کولای، ځکه زه اوس داسې یم لکه د یوه ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم، نه پوهېږم کېدای شاته توري لې ونه پېژنم چې دا څه معنا. وارښېدو شریک کول او د مرستې کولای شو مکتبونه چې باندې په ښایسته خلاص شي، ټولې ښځې وکولای شي چې درس ته لاړ شي.
د پروان ولایت اوسیدونکې د شپته کلنه نازدانه هم ورته خبره کوي.
ما یو څلوري هستم کې بې سواد بدو بلودای درسوندنه
بې سواد و مشمن میونه شول رسولې ډیره پستونځو کې راګیر شوم. ډیر می په سختۍ را لوی کړل. کته په هیده ما مشمن سره ممرسته کړې و د هغوی په ډیر ستونځه حواري شوې وي. موږ طالبانو هیله کوو چې خوانځي خلاص کړي، چې موږ مشمن ستکړي وکړي او خپل مشمن ورسوي.
د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالان هم وایي د یوې ښې کورنۍ بنسټ د لوستې مور له لوري ایښودل کېږي، او په باور یې که ټولنه کې میندې نالوستې وي نو اولادونه یې هم ښه راتلونکی نه لري. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې مسؤولې زرکې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یوه مور ایښودلی شي، چې هغه که چېرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي چې سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
آغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلي، او د افغانو نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاده لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې له 800 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تګ یې هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي، او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
امریکایي الوتکو تیر شپه په عراق او سوریه کې 15 اهداف په نښه کړی دي. د په دې بریدونو کې امریکا د B-1 جنگي یا B-U جنگي الوتکو په شمول چې له امریکا یې پرواز وکړ په عراق او سوریه کې تر 15 ډېر اهداف وویشتل. واشنگتن وایي د ایران پلوه وسلوالو او د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو پر مرکزونو یې بمباري کړې ده. دمشق او بغداد ویلی دي چې لدې سره په منځني ختیځ کې د اور لمبې بلی شي. په دې اړه باندې احمد شیبر رپورت لري.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیر شپه عملیات بریالي وو. دغو چارواکو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې ورته نورې حملې به هم ترسره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بل لور ته د متحد ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولنډ د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خپرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنگتن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبرداری هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر ووژل شول، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډیر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشه ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تېره شپه امریکا 4 ځایونه په سوریه کې او 3 په عراق کې وشتلې. ولسمشر جو بایدن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیر شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بله ستراتیژیکه تیروتنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکیچ ورسره زیات شي بله نتیجه نه لري. د عراق صدراعظم شیا السودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د صدراعظم دفتر ویلی دي چې په دې بریدونو کې 14 ملکیان وژل شوي او تر 30 ډیر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې و. د روټرز اژانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بریدونو په منځني ختیځ کې د جګړې اورته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ لپاره به باروډونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. دا خبره د دغه خونی یو همغږي کوونکی ضیاء الحق سرحدي یو شمیر پاکستانی رسنیو ته کړي. نوموړي د دغو موټر چلوونکو شمیر زر تنه یاد کړي. خو په افغانستان کې د یادې خونې یو مسول خانجان الکوزی له دې اقدام پارکلی سره وایي پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیتي لارو کې یو ډول چلند نه کوي چې له دې عمله هم سوداګري ډېره زیانمنه شوې ده. اخو یو شمېر افغان سوداګر هم له دې اقدام ارکلی کړی او په بنسټیز ډول یې د ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی مسؤلینو له دې وړاندیز وروسته چې د افغان باروډونکو موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای ځانګړي اجازه لیکونه ورکړل شي، افغانستان کې د یادې خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي سوداګري زبرخه کې چې هر څومره اسانتیا رامنځته کیږي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیټي لارو کې یو ډول چلن نه کوي چې له عملی سوداګري هم ډیره زیانمن شوې ده.
د پاکستان طرف هم په ټولو بنادرو کې مختلف برخوردونه کوي. دا سی یو واحد برخورد د دولت په هیڅ نه کیږي. په تور هم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دا خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصلې ته نه دی رسیدلی، خو زموږ د سکتور خصوصي نظر دا دی چې هر څومره ساده او مشخصه او سهول کوونکې لاره پیدا شي د دې کار دپاره دا د دواړو ملکونو په ګټه ده.
په داسې حال کې چې د روانې فبروري میاشت تر وروستۍ نیټې پورې د پاکستان لخوا افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستلو لپاره ورکړل شوی وخت پای ته رسیږي، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي ویلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره سوداګریزو توکو چلوونکو ته به د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې اسوسییټیډ پریس پاکستان تیره ورځ د یو راپور په خپرولو سره د ښاغلي سرحدي په حواله ویلي، دوی د زر موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې وړاندیز کړی دی، خو ښاغلی علي کوزی په دې اړه هم نیوکه کوي او وایي یوازې زر موټر چلوونکو ته د ځانګړو اجازه لیکونو په ورکړه دا ستونزه نه حلیږي. دا چې یاد اجازه لیکونه به د دواړو خواوو موټر چلوونکو ته ورکړل شي که یوازې یوه لوري ته، په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جنوري په 12مه د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو په مخه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې له تړل کېدو سره سم د طالبانو ځایي مسؤلینو هم ورته اقدام کړی و. هممهاله یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د یادګام هرکلی کوي، خو وایي پاکستان سره د سوداګرۍ برخه کې ستونزې په بنسټیزه توګه حل شي. افغان سوداګر شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د یادې پروسې د ژر پیل غوښتنه وکړه.
دا پروسه زر کې شروع شي، ټولو تجارانو او هغه موټران چې بار وړونکي دي د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته دا سهولتونه به یې زر ورکړل شي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل دوی پاکستانی لوري سره خبرې کړي او هڅه کوي د باروډونکو چلوونکو یو نوملړ ور وسپاري څو ورته له ترانزیټي دروازو د تیرودو پر مهال ستونزې رامنځته نشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باروډونکو چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت د روان زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12مه نیټه افغانستان سره ټولې ترانزیټي لارې پرته له ویزې او پاسپورت لرلو وتړلې، چې بیا له خبرو اترو وروسته د جنوري میاشتې په 23مه نیټه بیرته پرانیستل شوې. هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت افغان باروړونکو موټر چلوونکو ته د روانې فبروري میاشتې تر 13مې نیټې مهلت ورکړ څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي وایي افغانستان کې د پاسپورت او ویزو اخیستل اسانه چاره نه ده او آن میاشتې وخت نیسي.
ورزو کنر ته دنو په بخښنه سره نورستان ته ده. نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکتران نشته او ناروغان ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا چې له یوې خوا یې سړکونه خراب دي او بل لوري د ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، او دا د دې سبب کیږي چې ناروغان روغتون او خزینه ډاکترانو ته له رسیدو وړاندې په نیمه لار کې ومري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سړکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کنډو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلي دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغان ورسوي هلته بیا ښځینه ډاکټران نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي صبغت الله:
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکزو ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مو غوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسولي هم له وسه وتلي دي. نو پرنځ اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټران کم بوت دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي. بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
هم دې سره ورزو خوست ته د خوست ولایت یو شمېر نورو سیمو په شان د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو وایي چې بې برخې دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. جزئیات د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي. د څښلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خواړه نه اوبه رخېجوتینېرخلو نور په مندکا کې مو ډېر هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادستګي نشه کړه.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
نږدې سړک ستونزه نه، بیا ډېره ستونزه ده. موږ سړک د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وو د لږ گزارې ولا دی، د بل درې کې بېخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ ژمه یلور شو روش چل چل
سره لدی. چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمو لاندې ژوند کوي، تمیر نه لرو. نو سیګره بارون وی بعد ارواز یب داد کنده ماشومان نشد لجدې سبقونه وایي، زکه چې دا یخ موسم دی نه سړا بابو وی نو ګرمای لون دی دی دوی ژوند کی مصرف دی بیتې سوالات نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانیت وایي
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دغې لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دی ته انشاءالله پلې کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بېلابېلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی، همدارنګ سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي راډیو
څلور ویش ساته.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کېږي. ورزو لاندو خبرونه ته د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د زده کړو د برخې د دوو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې له 113 ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت په بند کې دي. یاد سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په لیک لیکلي چې د زده کړو د برخې دوه فعالان د روباټیک انجنونو په تختیدو کې د مرستې او د لاریونو د تنظیمولو په تور نیول شوي دي. دا فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان دي چې خپلوانو یې ویلي دي روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې لري. د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو له امله بنده شوې. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس نن کړې ده. نن د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په شاوخوا دیرشو ولایتونو کې واورې اورېدلې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. سریلانکا په 212 منډو باندې اوس مخکې ده. دمګړې 410 نمرې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان په ګټه باندې قیس احمد 2 او نوید زدران هم 2 وکټې اخیستې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو غزاونو بمبار کړل چې ایران په لاو وسلوالو یا د ایران سپای پازداران ځواکونو کار ترې اخیست. دا بریدونه د تیرې اونۍ د پایل د هغې عملې په جواب کې شوي چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونو شوې وه او د درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوې ده.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سم ایران ته ګوره زور سره ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دوړې وزه کې دي نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای نور نه پاتې شو نه شو باندې خته شو د هاتر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبدالله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به داسې بد نه کو.
دروغ مه وایا. دا دې څوم زل چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي. زغر کې گزا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له امله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول،
د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن آلوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2002 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېزه درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقی وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې $1,000,000 وو، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی.
دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته مو په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي، یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
د السیس په نوم یوې برتانوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانه چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه ممتا غنم هم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي، خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې پلاړ سو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قچاقبه راڅخه اخلي، خورا په عذاب په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي، په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د ده دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری وم، هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب، لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یي شو، ډېر ژور لاړو. بس یا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اعتیاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بېغوري د یو محصل په اعتیاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بېغوري وکړي نو یو محصل پوره نشه یې کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلېرویشت ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د ده دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ده ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد زده کړه کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه ضرورونو په اړه پوهې کې ورته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي، او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملا دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده تداوی کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشه یي توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول رامنځته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان دا باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګرټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغسې تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به هم احتیاط کوي، د استاذ نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د ادارې پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشه یي ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، وما پرم درس ویلی دای بس دکان میکاو دکان دا با مرگری برالن بس گلی بیاچه والی ما تا برالش گلی واچه گلی میواچه والی بس پیخته شما تری مدول گلی میسته دکا چلور دانی پینزه دانی میدامی واچه والی ورس که لمرای نشا میدا تری مدول نشا و تر اخیر پرم تری مدول نشا کوالا بس نشا میکاوالا ورو را بندی راو گلی رسا گیری کلی بس و شما خپل ورتو ویچی زم بیزان بیسترو چی نشا میوانک گلی میوانه چا والی زان میدرد کوا دماغ می خراب و چی گلی می واچه ولی به بسیم مراو با او رس که می سل روپه ورکه ولی 200 روپه و در وقتی چی او 50-50 روپه می پیور کردی دکان پریخ نور بس ایران تا لادم شال تمی نشه پریخ بیرت چی را لان دکان ختم و دکور نمی پیسی را کوری بس نشه می کوری گلی می خیست پیسی با می مور می را کوری و رور می رو بیران رو لگید گلی و پلار می را کوری ملگر اندیوالان می نشتوز مختول و چی بس پیسی دکان می ختم شو ملگر ام لارل زانت بس نشیم بس کوری هرچ پری خدا و ما پورم درس ویلی دای نور را نپادی شو پنشو اخت شو دکان ختم شو کل کل با می جنگ کوا دی باندی بن جنگ کوا کور کم با می کوا و نشو باندی اخت شو دی حال تر ورسی
په خاطره کې مو اوریدل چې نشې د نقیب الله اعصاب کمزوري کړي او د احتیاط په محالې د کور لغړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزن اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې تم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوارد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغ دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنانی دا دریا سره دی نروزنی لامال یختنی وولو ملسو.
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی موادو جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی.
دا ازادی راژیو درنو آوریدن کو دا د زهر و کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شده چې عبدالله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي. په ژړا او زاروی مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبدالله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
او پلار ما او بخا
زوی مولی جاڑی چه خبره ده؟
چه خبره ده که او ده بخام؟
زنور بودر نزگم
زورا کزا تول قوم او کلی کلی پوز را پریکره تول تر برونه ده را پوری وخنده ول او سوائی نور می توبه ده.
غیر ده پلارا بیاد از بد نگو تم صرف دکتر تا ورسوا
دروغ مو آیا دادی چو امزل ده که دروغ را توایی نور مستا خبر از رتا نلویگی زور کی کسا
موری بابا خوزبا خبر نمانی غیر ده تور تو اکنا
خیر دی عبدالله پلارا دازل ماف که نوینی چه زوی دی پپوخو که در غری اوزاره در تکوی زما خاطر و که
ساما دا دازل بستا پا خاطر و بخم خو نپو ایگم چه دازل ولی داس پخیمانه شوی
نندل منزل پار جمعات تولارم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخبا خبریم نشو کوله او هلی سب پودری تو بوتو نغلا که
خو خوایی سو اردل جمعات بوتو نغلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاته نشم کتلی
دستی ما وایا سریه زما ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نوار که و دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودو لیراده ری اختیابی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره لوی کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې دی. نن په رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پیدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازی رازی مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغی خوا پوډری راغی، شپږ کاله کېږي چې پوډر څکوي.
الله څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج یې ډېر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډر څکوي.
ګور اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده. د نشایانو لپاره خاص ډاکتران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ یې دلته علاج نسو کولی.
نو چې دلته علاج نه کېږي چیرته یې بوزو؟
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ.
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو، له مجبوریته په خره راغلو. ټوله ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو په خره نه شو تلی.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستري سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر و، اوس روغ رمټ دی. پلارا هلته مې بوزه کنه.
وایزویه کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکم؟ وایي ته شلاسه، ته مې دښمن یې.
ګوره اکا خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
او بچیا دلته ستا علاج نه کېږي، اول ایسه ته تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.